السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې پوره 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګان ویلي دي چې په غزنی کې د دوی د یوې لویدلې الوتکې په پیښه کې د دوو وژل شویو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې په ګڼو ښارونو کې مظاهرې وشوې د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونی چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پرون خبرې کړې دي. د تورخم دروازه نن تر نامعلوم وخته تړل شوې ده. پاکستان ندی ویلی چې ولې دا دروازه تړلې خو پرون په جلال آباد، کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون افغانانو مظاهرې کړې دي او د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل ناټو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې چې وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و په یو ویډیویي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to reach a peace deal.
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقه د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو اربیا د دله د غوښتنو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی د غراس په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم وښود. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې وکړې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. ښاغلی عبدالله دا خبرې پرون په پروان کې وکړې. د دې لپاره چې همدغه درد او مصیبت پای ته ورسیږي سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې له لارې ختموي او تمه لري بیا به لږو ډېر امریکایي ځواکونه وځي دا یوازې یو اشتباه ده. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې داسې وخت کې کړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهارشنبه سهار وختي پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه.
نن سهار وخته په تورخم خارګوټي کې د پاکستاني منصبینو له لوري د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله لاره د مسافرینو او د بارډونکو موټرو تګاته پرمختلل شوې ده. بس جریان لري تمه ده چې ژر بیرته لاره پرانستل شي. متاثره معلومات شریکو.
پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د تړلو علت نه دی په ډاګه کړی خو تیره ورځ په پاکستان او د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پراخې ولسي مظاهرې وشوې. خلکو ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین باید ژر تر ژره خوشي شي. منظور احمد پښتین د دوشنبه سهار وختي د پاکستاني پولیسو له لوري له تاکاله بند ته اچول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې ثنا اعجاز ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ 99 نیول شوي غړي او پلویان خوشي کړل. په دوی کې محسن داوړ هم شامل دی. ثنا اعجاز وایي
ټول خوشی شول سره د محسن داور. دا تقریبا 90 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شوی.
محسن داور ورسته بیگا نا وخت په خپل فیسبوک پاڼه باندې په لایو خبري وکړلې او وی ویل چې دوی یو ملګری را خوشی شوې دي او خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورني غورزنګ دغه مشر او نور پلاویان پرون په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته ونیول شول. دوی د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون مظاهره کولې چې پولیسو ونیول. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 122 ته رسېدلی دی. 6000 کسان په دغه وایرس اخته دي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړه. دغه کمیسیون ویلي نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او آسیا په څو نورو هیوادونو کې لکه جاپان، منګولیا، ویتنام لسګونه کسان په دې وژونکي وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دغه وایرس د چین په ووهان کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو. ویل کېږي ښایي دغه وایرس له ککړو سمندري خوړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت 12 نور واړه او لوی ښارونه د دولت له لوري تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښاره ووځي. نن سهار وختي یوه الوتکه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ له ووهانه او تمه ده هلته په رسېدو به ټوله سورلۍ دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات اعلان کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټیډ پریس آژانس ویلي چې تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو سرتیرو شمیر 500 ته رسیږي. امریکا مخکې ویلي و 34 عسکر یې زیانمن دي. وروسته له هغه چې د جنوري په درېیمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي ډګر کې په هوایي برید کې ووژل. ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی خو د وخت په تېرېدو یې اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویټ او جرمني ته استول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسله والو طالبانو ویلي دغه امریکایي الوتکه دوی ویشتلې خو د امریکا دفاع وزارت ویلي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخې الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونی پیدا کړي دي. دغه دوه سرتیر تیره دوشنبه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې توربک ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامې کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو لمخې ساتلې وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي پر روانو څلوروشو ساتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی دیاک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه و مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کېږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اجنس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړي چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بل خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغه مړو د پاتیشونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي، د دې په خاطر سره ساحې تیارې تللې وې، هلیکوپټر مې تللې وې، چې څه ملاتړې وې. اوس هم هغه تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله په ځان خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي، خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د سلا کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپۍ اورو، تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام د کابل استودیو په ژوندۍ توګه تاسو ته خپور شي.
مسیر ورسپانې د پښتون ژغورنې غورزنګ بنسټګر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي د پاکستان له جوړېدو څخه تر اوسه پورې پاکستاني نظام له پښتنو سره ناوړه چلند کړی او د پاکستان زندانونه پر پښتنو ډک شوي، او په وینا یې د افغانستان په جګړه کې له امریکا سره د پاکستاني نظام مرستې دا زمینه برابره کړه چې پاکستان په قبایلو کې په سلګونو زره پښتانه ووژني. په سرمقاله کې راغلی منظور پښتین او نور د همدې لارې مخکښان و چې په بې ساري ډول یې پښتانه راټول کړل او په سوله ییز، قانوني او سم ډول یې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي پاکستاني پوځ، استخبارات، نظام او په ټوله کې پاکستان د زوال په لور روان دي او د پاکستان بقا ګواښي، خو په وینا یې د پښتنو مخنیوي ستونزمن دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د منظور پښتین نیول کېدو په اړه لیکلي دا چې منظور پښتین د خپل قام او وطن د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره د ترهګرۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. نیول او بندي کول به د پاکستان اصلي څیره نوره هم بربنډه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور پاکستان د ولسمشر غنی او پټوله کې د لوی افغانستان د وګړو پر خبرګون ناراض دی، خو په وینا یې د ترهګرۍ ملاتړ او بیا هم د ترهګرۍ ضد کړنو تتول د پاکستان په خیر نه دی، او همدا پاکستان دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او دغه هیواد ته ترهګر لیږي. ویسا ورسپانی بیا لیکلي په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د الوتکې نسکورېدل دا جوتوي چې طالبانو د الوتکې ضد وسلې ترلاسه کړې دي. د سرمقال لیکونکي په باور کچیرې د سولې روانې خبرې ناکامې او بې پایلې شي، جګړه به ډیر زور واخلي، او که د سولې بهیر په ټپه ودرېږي طالبان به خامخا هغو وسلو ته لاسرسی پیدا کوي چې امریکا ته جدي ګواښوي چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شاملې دي. ویسا ورسپانې همدارنګه لیکلي یو تریخ واقعیت هم دا دی چې طالبان اوس له انزوا راوتلي او پر دې سربیره د امریکا جنګي تګلارې نور د سیمې په کچه پرونی ملاتړ نه لري. سرمقال لیکونکي لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د قطر خبرې تر ډیره یو مرموزه معامله ده چې د افغان ولس هیڅ اړخ هم د کره معلوماتو دعوه نشي کولای. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي اړتیا ده چې افغانان د سولې په تړاو دې پر یو محور راټول شي. حکومت، سیاسیون، طالبان ټول باید دغه حالت درک کړي، کنه خې ټول بیلونکي وي او تر ټولو بد بیلونکي به حکومت وي چې اصلي مسؤلیت یې پر اوږو پروت دی.
سندرو میلمانه